د مینې پیغام.
السلام علیکم زما ګرانو او خوږو مینوالو، زیم ستاسو خور ملیکا او د مینې پیغام ریډیو کې تاسو ټول ته هرکلی ویم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ یی او زموږ د پروګرام د اورېدو په انتظار کې بوئ. خو زما ملګرو، ستاسو د انتظار وخت ختم شو. نن د یو نوي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو او ما سره زما خور هما هم ده.
زما ګرانو مینوالو، زما د طرف نم د مینې او د خلوص ټک سلامونه قبول کړئ. د خدای پاک شکر کوم چې هغه نن یو ځل بیا موږ له دا مکراکا چې دلته راشو او د دې ریډیو په ذریعه تاسو سره خبرې وکړو. دا زموږ لپاره ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې موږ نوې امید پروګرامونو سلسلې نه تاسو ته مختلف پروګرامونه وړاندې کوو او دا ستاسو ډیر خوښیږي او زده کړه ته کوي.
نو زما ګرانو مینهوالو، نن به موږ تاسو سره په یو بل خاص موضوع باندې خبرې کوو او یقینا چې دا خبرې اترې به ستاسو ډیر خوښی شي. نن موږ غواړو چې د میلمستیا په حق له تاسو سره خبرې اترې وکړو، ځکه چې میلمستیا زموږ په معاشره کې او زموږ په رسم رواج کې ډېر اهمیت لري. نو موږ به تاسو له مشورې درکو چې څنګه او په خطر کې سره میلمستیا کوي.
او د دې نه علاوه به موږ تاسو سره د کتاب مقدس نم خبرې کوو. نو تاسو د پروګرام تر اخیره پورې موږ سره اوسئ او دا ټولې خبرې ښه په غور سره واورئ. خو که تاسو په خبره باندې پوه نه شئ او زموږ نه تپوس کول غواړئ او یا سم مشوره را کول غواړئ، نو د دې لپاره زموږ په پته ځان سره ولیکئ. تاسو صرف مس کال راکئ، موږ به پخپله تاسو ته ټلیفون وکړو او خبرې به در سره وکړو. زموږ د ټلیفون شمیره ده 001 اوه اوه اته اته 2 5 1 0 2 2. زه به ټلیفون شمیره یو ځل بیا تاسو ته ووایم. زموږ د ټلیفون شمیره ده 001 77 88 25 1 0 2.
ګران اوریدونکو، تاسو نوې امید پروګرامونو سلسلې نه دا پروګرام اورئ. تاسو خو زموږ پته ځان سره ولیکله، نو خامخا تاسو موږ سره رابطه وکئ. ګران مینهوالو، تاسو ته خو به د اندازې چې تاسو به څنګه په خطر کې سر د خلکو میلمستیا کوئ او د میلمنو خیال به ساتئ. خو بیا موږ غواړو چې تاسو لره دې په حق لبان یو څو مشورې درکو.
کله چې موږ چاله دعوت ورکو یا څوک زموږ کور ته راشي، نو دا زموږ دپاره د عزت خبره چې ښه قدر او عزت یې وکړو او خیال یې ساتو. که چېرې موږ صحیح خیالونه ساتو یا صحیح طریقې سره خدمت ونه کړو، نو دا د میلمن بېعزتي ده او زموږ دپاره هم د شرم خبره ده.
نو زما ملګرو، د ټولو ناول موږ له پکار دي چې موږ په خوشحالۍ سره میلمه ته هرکلی ووایو او د هغوی خدمت وکړو. او که چېرې موږ چاله بلنه ورکوو، نو پکار دي چې ښه په عزت او درناوي سره بلنه ورکړو او چې کله هغوی زموږ کور ته راشي، نو په خوشحالۍ دې ورسره میلو شو. د روغ جوړ تپوس پوښتنه یې تې وکړو او بیا دې ولې چې اوبه ورکو.
او زما ملګرو، دا خبره هم یاد ساتئ چې کله تاسو د چا میلمستیا کوئ، نو هیڅ کلم دا سوچ مه کوئ چې په واپسۍ کې به هغې هم ستاسو میلمستیا کوي. او دا هم ضروري نه ده چې تاسو چاله دعوت ورکئ نو صرف د هغوی میلمستیا وکئ، بلکې چې څوک هم ستاسو کور ته راشي، نو پکار دي چې تاسو یې خیال وساتئ، که هغه څوک مسافر وي یا ستاسو خپلوان وي.
نو د ټولو ناول هغوی دپاره د چی او د اوبو بندوبست وکئ او دا وګورئ چې هغوی ته نور داسې ضرورت شته او که نه. د دې نه پس هغوی دپاره د روټۍ بندوبست هم وکئ او چې کله روټۍ وخوري، نو پکار دي چې تاسو د هغوی د اوده کېدو دپاره هم د ځای بندوبست وکئ. تاسو د میلمه نه تپوس هم کولی شئ چې په خوراک کې څه خوښ دي، دا څه شته چې د هغې نه پرهیز دی. که چېرې وي، نو پکار دي چې د دې خبرو خاص خیال وساتئ.
زما وروڼو او خویندو، موږ اکثر ګورو چې کله د چا په کور کې څه ښادي وي یا داسې بل څه پروګرام وي، نو هغوی سره خپلو خپلوانو او نږدې ملګرو له دعوت ورکوي او دا تمه ساتي چې هغوی به بیا دی له دعوت ورکوي. خو زما ملګرو، تاسو په خپله میلمستیا کې هغه خلک مه هیروئ، څوک چې بېوسه او غریبانان دي، یوازې دي او هیڅوک یې نشته، یا ستاسو په کلي کې مسافر دي، نو تاسو هغوی له دعوت ورکوي، هغوی سره ملګرتیا جوړه کوئ او چې کله میلمستیا ته روبلئ، نو پکار دي چې ورسره خبرې اترې وکئ او عزت وله ورکوئ چې هغوی دا محسوس نه کړي چې تاسو خیال نه ساتئ.
زما ملګرو، ډیر خلک داسې وي چې هغوی خپلو خپلوانو یا ملګرو له بلنه ورکي او روټۍ د پاره هوټل ته بوزي، نو دې کې زبد خبره نشته، خو که هغوی د دې پځې په خپل کور کې د روټۍ دپاره بندوبست وکړي نو په دې باندې به خرچم ډېره کمه راشي او دې سره سره غریبانانو لم بلنه ورکولی شي.
او زما ملګرو، که ستاسو کور ته په نیمه شپه یو میلمم راشي یا بل څوک مسافر راشي، نو هغوی دپاره د خوراک څښاک او د پاتې کېدو بندوبست وکئ او د آرام خیال یې وساتئ. د دې دا مطلب هم نه دی چې تاسو خپل ځان ډېر په تکلیف کې واچوئ او د میلمنو دپاره ښه ښه خوراکونه تیار کئ او ښه ډېره خرچه وکئ، بلکې تاسو له پکار دی چې تاسو ساده او هغه خوراکونه چې تاسو ته په اسانه میلاوېدی شي هغه تیار کئ او خپلو میلمنو ته یې کیږدئ.
زما ملګرو، د ټولو نه خاص خبره دا ده چې تاسو په خوشحالۍ او روڼ تندي سره د خپل میلمه خیال وساتئ. که چېرې تاسو د هغوی دپاره چرګان او میان پاخه کئ او یا داسې نور ښه ښه خوراکونه تیار کئ، خو که چېرې تاسو دا په خوشحالۍ سره ونه کئ نو بیا د دې هر څه هېڅ فایده نشته. نو زما ملګرو، ساده او اسانه میلمستیا وکئ، خو په خوشحالۍ سره. څوک هم د چا د خوراک وږی نه وي، بلکې هر یو کس عزت غواړي. نو زما ملګرو، تاسو خامخا د خپلو میلمنو قدر او عزت وکئ او ښه په خوشحالۍ سره یې قبول کئ.
زما ملګرو، کله چې تاسو د یو بل میلمستیا کوئ او د یو بل خیال ساتئ، نو دې سره به ستاسو تعلق او رشته نور هم مضبوطیږي. دې سره به ستاسو په زړه کې یو بل سره مینه زیاتیږي. کله چې تاسو یو ځای کیږئ نو دې سره تاسو یو بل ته د خپل ژوند حالات بیانولی شئ، یو بل دپاره دعا کولی شئ او یو بل له ښې مشورې ورکولی شئ.
زما رونو خویندو، تاسو نوی امید پروګرامونو سلسلې نه دا پروګرام اورئ او نن موږ تاسو سره د میلمستیا په هکله باندې خبرې کوو. ستاسو هم ډېره مننه چې موږ لم بلنه راکړې ده چې ردې ریډیو په ذریعه باندې تاسو سره خبرې وکړو.
زما ملګرو، ماته پته ده چې تاسو په میلمنو باندې ډېر زیات خوشحالیږئ او د خپلو میلمنو به ډېر قدر کوئ، ځکه چې میلمستیا زموږ د رسم او رواج یوه حصه ده او که موږ د چا ښه میلمستیا ونه کړو نو خپل ځان راته شرمنده ښکاري. خو زموږ په پښتنو کې دا ډېره خاص خبره ده چې دی ډېر زیات میلمه دوست خلک دي.
بلکل همام داسې ده، خو ما خوري دا راته ووایه چې ستا میلمستیا خوښۍ او که نه. ته په دې باندې خوشحالیږي چې ستا خپلوان یا ملګري تا له دعوت درکړي او یو څو ورځې د هغوی په کور کې پاتې شي؟ ماته خو دې سره ډېره خوشحالي میلاویږي.
بلکل ملکې، زم په دې باندې ډېره زیاته خوشحالیږم او زه په دې باندې هم ډېره زیاته خوشحالیږم چې بل څوک زما کور ته راشي او زه د هغوی میلمستیا وکړم. زما میلمانه ډېر خوښي.
ګرانو مینهوالو، تاسو څنګه ښه قربانه او ښه میلمانه جوړېدی شئ؟ نو موږ به نن تاسو ته د دې په هکله باندې وایو چې تاسو به څنګه داسې کوئ. خو اوس دا لږه شان موسیقي اورو او بیا واپس راځو او تاسو سره نورې خبرې اترم کوو. ګرانو مینهوالو، د میلمستیا مطلب دی د چا دپاره د پاتې کېدو او د خوراک بندوبست کول. که هغه ستاسو څو خپلوان وي یا مسافر وي یا ستاسو ملګری وي. زما ملګرو، پخوا خو دومره سهولتونه نو او خلکو به پیادل سفر کولو. نو مسافرو به دا کوشش کولو چې په سرای کې ځان له د پاتې کېدو دپاره ځای وګوري او شپه په هغه ځای کې تېره کړي، یا داسې یو کور پیدا کړي چې هغوی به له د پاتې کېدو دپاره ځای ورکړي او دا به خلکو خپله ذمواري ګڼله چې داسې مسافرو خیال وساتي.
خو زما ملګرو، نن سبا حالات ډېر بدل شوي دي، ډېر سهولتونه راغلي دي او څوک چې د مسافرۍ دپاره ځي نو هغوی د مخکې نه ځان دپاره د هوټل بندوبست کړی. خو زما ملګرو، موږ چې د کمې میلمستیا خبره کوو نو هغه داسې ده چې تاسو چا له خپل کور ته بلنه ورکئ چې درسره پاتې شي او هغوی دپاره د خوراک څکاک او د پاتې کېدو بندوبست وکئ.
زما ملګرو، ډېر خلک به داسې چې هغوی به دا نه خوښوي چې خپل کور ته څوک د شپې تېرولو دپاره راولي. خو ما کتلی دي چې ډېر داسې خلک هم شته چې هغوی په دې خبره باندې ډېر خوشحالیږي چې د مسافرو میلمستیا وکړي او خیال یې وساتي او د شپې تېرولو دپاره خپل کور یو جرې ته راولي. خو ځینې خلکو دپاره داسې کول ډېر ګراني، خاص طور باندې هغه وخت کله چې میلمانه ډېرو ورځو دپاره پاتې کېږي.
نو زما ملګرو، که تاسو میلمانه یئ نو تاسو له نه دي پکار چې د ډېرو ورځو دپاره په یو کور کې پاتې شئ. کېدی شي چې لومبۍ یو څو ورځې هغوی په خوشحالۍ سره ستاسو خیال وساتي، خو یو څو ورځې پس هغوی دپاره داسې کول ګران شي. نو تاسو د کوربنو هم خیال وساتئ، داسې نه چې ستاسو په وجه هغوی ډېر په تکلیف کې شي.
زما ملګرو، یو ښه کوربه په میلمنو خوشحالیږي او د هغوی د آرام خیال ساتي، خو سوال دا پیدا کیږي چې موږ څنګه د یو کس داسې خیال ساتلی شو چې نه میلمه خفه شي او نه کوربه تنګ شي. نو اوس به سره دې په هکله خبرې کوو، خو اول تاسو دا موسیقي واورئ.
زما ملګرو، کله چې مونږ کره میلمانه راشي نو اول خو زه دا سوچ کوم چې هغوی دلته خوشحاله دي او که نه، د هغوی زما خوراک څکا خوښ دی او که نه.
بالکل هما، د میلمستیا هم دا مطلب دی چې مونږ د نورو د آرام او د خوشحالۍ خیال وساتو، هغوی دپاره مزیدار خوراک تیار کو او د آرام خیال یې وساتو. خو زما ملګرو، د میلمستیا مطلب صرف خوراک څکاک نه دی او نه دا دی چې مونږ د هغوی د آرام خیال وساتو، بلکې ردې مطلب دی چې مونږ هغوی له خپل وخت ورکو. زمونږ میلمستیا د دې دپاره نه وي چې سبا له دې هغوی هم زمونږ میلمستیا وکړي.
زما ملګرو، زمونږ د میلمستیا اصل مقصد دا وي چې خپل ژوند او وخت میلمنو سره شریک کو. دا هیڅ خبره نه ده چې مونږ ورته ساده خوراک کیږدو، بلکې د میلمنو دپاره خاص خبره دی چې عزت یې وشي او په خوشحالۍ ورته هرکلی ووایو او هغوی داسې محسوس کړي لکه چې په خپل کور کې دي، او دا محسوس کی چې تاسو مو سره مینه کوي او خیال ساتئ.
زما ملګرو، کچری تاسو کره میلمانه راشي نو هغوی ته خامخا وایئ کچری تاسو ته څه ضرورت وي نو موږ ته ویلی شئ. تاسو ته دام ویلی شئ چې دا ستاسو خپل کور دی، که چې یو بوتم زړه کیږي نو ځان له په خپله راغستی شئ، یا موږ ته وایئ موږ به دله راخلو، او تاسو خپل پوره کوشش وکئ چې د هغوی د خوراک څکاک او د پال پریس ښه خیال وساتئ.
د دې نه علاوه که تاسو سره وخت وي نو خپل میلمنو له بهر چکر ورکئ، او که هغه آرام کول غواړي نو بیا نه دي په کار چې ورته د بهر تلو دپاره ووایئ، نو تاسو ته تپوس وکئ چې هغوی څه کول غواړي.
زما ملګرو، د دې نه علاوه تاسو میلمه ته په کوټه کې په جګ کې اوبه مې خویشئ، که چېرې د شپې هغه ته د اوبو ضرورت شي نو د هغې نه غسکلی شي، او تپوس ته نه وکئ که چېرې د نور څه ضرورت وتئ نو د هغې مله بندوبست وکئ.
او زما ملګرو، دام ډیره ضروری ده چې د کور د صفایي خیال وساتئ، که تاسو په کچه کور کې اوسیږئ یا ښکلي کور کې، خو ضروری خبره دا ده چې هغه صفا سوتری.
نو زما ملګرو، موږ خو ردې په هکله باندې ډېرې خبرې وکړي چې کوربه له د میلمه څنګه خیال ساتل پکار دي، خو اوس موږ غواړو چې د دمې نه پس د سر ردې په هکله هم لږې خبرې وکړو چې میلمه له څنګه رویه اختیارول پکار دي. نو تاسو چیرته مزئ او موږ سره اوسئ.
گرانو مینه والو، تاسو نوی امید پروگرامونو سلسلے نا دا پروگرام اورئ. نن مونږ تاسو سره د میلمستیا په حقله خبرې کوو. تر اوسه پورې مونږ د دې په حقله خبرې کولې چې تاسو څنګه ښه قربانه جوړې دی شئ او د خپلو میلمنو خیال ساتلی شئ. خو اوس غواړو چې مونږ تاسو سره د دې په حقله هم خبرې وکړو چې میلمنو له څه کول پکار دي، هغوی له څنګه رویه ساتل پکار دي.
هو ما خوري، دا هم ډېره ضروري خبره ده چې میلمه خوش طبیعته او نرم مزاجی، داسې خبرې دې نه کوي چې د کوربه زړه پرې خفه شي، او نه یې داسې غوښتنې کوي چې د هغې په وجه کوربه ته مشکلات پیدا شي. څه چې ورته کېښودی شي نو په خوشحالۍ دې وخوري، که میلمه ته رسه ضرورت وي نو په آرام او تمیز سره دې وغواړي، او په کار دي چې د مینې نه ډکې خبرې وکړي.
دا هم ضروري ده چې هغه د کوربه شکریا ادا کړي، او مونږ اکثر چې کله چا کره ځو نو هغې دپاره تحفه والو یا سمې ودانه، نو دا هم ډېره ښه خبره ده. او اکثر داسم کیږي چې کله میلمه چا کره لاړ شي نو د هغې ماشومانو له پیسې ورکي، نو د مختلفو علاقو مختلف رواجونه یې. زما ملګرو، ستاسو په علاقه کې څه رواج دی چې تاسو چا کره ځئ نو څه کوئ، او چې کله تاسو د کوربه د کور نه لاړ شئ نو بیا څه کوئ؟ زما ملګرو، تاسو هغوی ته ټیلیفون وکئ یا ورته خط ورولیږئ او شکریا یې ادا کوئ.
زما ملګرو، په حقیقت کې میلمستیا د میلمه او د کوربه ترمنځ یوه خاص رشته ده، نو په کار دي چې دوی دواړه په خوشحالۍ سره یو بل قبول کړي، او د میلمه راتګ د کوربه دپاره د برکت او د خوشحالۍ باعث وګرځي، او دغه شان میلمم د قربه په ملمستیا او خیال ساتلو باندې خوشاله شي.
زما ګرانو ملګرو، ستاسو ډیره مننه چې تر اوسه پورې موږ سره یې او دا خبرې اورئ. نن موږ تاسو سره د میلمستیا په هکله خبرې کوو. موږ وویل چې تاسو څنګه به د خپلو میلمنو خیال ساتئ، هغې ته په خوشحالۍ هرکلی ووایئ او د خوراک سکاک او د آرام خیال یې وساتئ.
نو زما ملګرو، که چېرې تاسو دغه میلمنو دپاره خاص خوراک سکاک تیارولی شئ، نو دې سره به هغوی ته ډیره خوشحالي میلو شي. خو دا صرف د ښودنې دپاره مه کوئ، بلکې واقعي دا د زړه نه او په مینې سره داسې وکئ. او بیا دا تمه مه ساتئ چې ګینې هغوی به ستاسو دپاره داسې خوراکونه تیار کړي، او کوشش وکئ چې میلمه دنه خفه نه شي.
نو زما ملګرو، سوچ وکئ چې ستاسو کور ته څوک را روان دي او هغوی ته به د څه ضرورت وي. کوشش کوئ چې خپلو میلمنو له ښه وخت ورکئ او خبرې ورسره وکئ. او زما یقین دی چې تاسو ته به دا پته چې میلمه به څنګه خوشحاله ساتئ.
زما ملګرو، موږ خو د دنیاوي میلمستیا په هکله باندې ډېرې خبرې اترې وکړې، خو آیا تاسو چېرته دا سوچ کړی دی چې خدای پاک هم زموږ میلمستیا کوي او هغه هم زموږ دپاره د یو ښه کوربه په مثال دی؟
بلکل ملکی خوری هم داسې ده، هغه ډېر په خوشحالۍ سره موږ له خپلې باچاهۍ ته بلنه راکوي او غواړي چې په خوشحالۍ سره زموږ میلمستیا وکړي.
خو ما خوری، زه غواړمه چې موږ یو سل او څلورم زبور شریف ولولو. دا تقریبا 2500 کاله مخکې لیکلی شوی دی، او دا ټول زبور شریف د خدای پاک د لویۍ او جلال په هکله دی. نو راځئ چې د لسم نه تر درویشتم آیاته پورې آیاتونه ولولو. په دې کې ویلی شوي دي: خدایا، ته په درو کې د چینو نه اوبه راوباسې چې د غرونو په منځ کې بهیږي، او د بیابان ټول ځناور تینه اوبسکي، او ځنګلي خرونه ورباندې خپله تنده ماتئ، مارغان د روانو اوبو په خوا کې جالې جوړئ، او د سانګو په منځ کې سندرې وی، او ته د خپل اسماني کور نه غرونه اوبه کې، او ستا د کارونو د میوو په وجه ځمکه معمورېږي. ته د څاروو دپاره ګیاش نه کې، او ته د بني ادمو دپاره شنه بوټي راټوکې، او د ځمکې نه خوراک پیدا کې. ته د بني ادم د خوشحالولو دپاره مې پیدا کې، او ته تیل دغه د مخ د تازه والي دپاره پیدا کې، او ته روټۍ پیدا کې کومه چې انسان ته طاقت ورکوي.
د مالې خدای ونې ښې سیرابه شوې، د لبنان دیار کم چې هغه کرلی دي هلته مارغان پکې ځان له جالې جوړی، او ډینګان د چلغوزو ونو کې اوسیږي، په لوړو غرونو کې ځنګلي چیلی اوسیږي، په لویو ګړنګونو کې د صحرا سوي اوسیږي. تا سپوږمۍ د موسم مقررولو دپاره جوړه کا، نور په دې پوهیږي چې کله ښکته شي ته تیاره راولي، نو بیا شپه شي او ټول ځنګلي ځناور پکې پګش شي، نو بیا ځوانان زمري په خپل ښکار پسې غړمبیږي او د خدای پاک نه خپل خوراک غواړي. خو کله چې د سحر نور راښکاره شي، نو بیا هغوی په خپلو غارونو کې اوده شي، نو بیا بني ادم خپلو کارونو پسې ځي چې تر ماښامه خپله مزدوري وکړي.
ګرانو مینهوالو، تاسو خو دا زبور شریف واورېدو، خو زما پوره یقین دی چې دا به ستاسو ډېر خوښ شوی. د دې نه موږ ته دا اندازه کیږي چې خدای پاک یوه کامله دنیا جوړه کړه چې پکې ټول نظام په خپل ترتیب سر روان دی، او د ټولو مخلوقاتو د پاره ځایونه مقرر کړل، او خدای پاک مسلسل د هغوی ضرورتونه پوره کوي. نو زما ملګرو، چې خدای پاک دومره ښه کوربه دی، نو بیا د هغه منونکو له پکار دي چې د نورو خلکو خیال وساتي او په خوشحالۍ به ته هرکلی ووایي.
زما ملګرو، په کتاب مقدس کې خدای پاک موږ له حکمونه او شریعت راکړی دی، او دا راته ویلي دي چې موږ څنګه د ضرورتمندو خیال ساتلی شو. د گردان په کتاب کې داسې ویلی شوي دي: کله چې تاسو خپل فصل راغونډوئ او چې کوم فصل تاسو ریبلې وي او د هغې نه صدر نه پاتې شي، نو هغې پسې واپس مه ورځئ. دا به مسافرو، یتیمانو او کونډو دپاره پرېښودی شي. نو داسې مالی خدای ستاسو خدای پاک په تاسو له په هغه هر کار کې برکت درکړي چې تاسو یې کوئ. کله چې تاسو یو ځل خپل زیتونو شو کوئ، نو هغې له بیا مه ورځئ چې هغه پاتې شوي رو شو کوئ. دا به د مسافرو، یتیمانو او کونډو دپاره وي. کله چې تاسو یو ځل خپل انګور راټول کړئ، نو په دویم ځل د انګورو راټولولو دپاره باغونو ته مځئ. کم انګور چې پاتې وي، نو هغه به د مسافرو، یتیمانو او کونډو دپاره وي. دا هیڅکله مه هیروئ. چې تاسو په مصر کې غلامان وئ، نو دا ځکه ما تاسو له دا حکم درکړی دی.
او خدای پاک په کتاب مقدس کې موږ له دا حکم هم راکړی دی چې موږ د مسافرو او پردو خلکو ته په خوشحالۍ سر هرکلی ووایو، ځکه چې په یو وخت کې د خدای پاک خلک هم مسافر وو. د هجرت په کتاب 23 باب کې او د هغې په 9 آیات کې داسې ویلی شوي دي، د یو مسافر سره بد سلوک مه کوئ. تاسو ته پته ده چې د یو مسافر په زړه څه تیریږي، ځکه چې تاسو هم د مصر په ملک کې مسافر وئ.
زما ملګرو، موږ له پکار دي چې د ضرورتمندو خیال وساتو، او د کونډو، یتیمانو، غلامانو او د مزدورانو او د لاچارو خیال وساتو، ځکه چې خدای پاک په خپله دا حکم کړی دی چې موږ یې داسې خلک هیر نه کړو، بلکې د دوی مدد تې وکړو.
زما ملګرو، اکثر موږ خلکو له توجه نه ورکوو، څوک چې زموږ نه بدل وي، ځکه چې زموږ هغه خلک خوښ وي چې زموږ په شان وي، زموږ په شان خبرې کوي او زموږ په شان سوچ او فکر لري. ګرانو مینوالو، آیا تاسو چرته یو پردي مسافر له بلنه ورکړې ده او د هغه مېلمستیا هم کړې ده؟ کیدای شي چې هغوی د بل کلي، د بل ښار یا د بل ملک نه راغلي. زما یقین دی چې ضرور به تاسو داسې کړي.
زما ملګرو، په دې پروګرامونو کې موږ تاسو ته د مالک عیسی مسیح یو واقع بیان کړې وه. په هغې کې موږ اورېدلي وو چې مالک عیسی مسیح د هغه مېلمستیا په هکله څه وفرمایل. هغه فرمایلي وو، هر کله چې ته د غرمې یا ماښام د روټۍ دپاره څوک روغ غواړې، نو خپلو دوستانو، رونو، عزیزانو او امیرانو ګاونډیانو ته بلنه مه ورکوه، ځکه چې هغې به هم تا ته بلنه درکړي او بدل به دې خلاص کړي. خو هر کله چې ته دعوت کې، نو غریبانان، شلګډ او ړاند روبله، او دغه شان به تاسو برکت ومومئ، ځکه چې هغوی تاسو ته د بدل درکولو جوګه نه دي. خو د قیامت په ورځ به خدای پاک تاسو له د صادقانو سره اجر درکړي.
نو زما ملګرو، مالک عیسی مسیح فرمایي چې کله موږ غریبانانو، معذوره او ضرورتمندو له بلنه ورکوو، نو خدای پاک دا هر څه ویني او هغه به ضرور د دې اجر راکوي. نو زما ملګرو، که تاسو د خدای پاک په کلام عمل کوئ او د هغه په ښودلې شوې لار روان یئ، نو بیا تاسو له پکار دي چې د خلکو مېلمستیا وکئ او خیالي وساتئ او دا هر څه په خوشحالۍ سره وکئ.
ګرانو مینوالو، اوس یو وړه شان دم اخلو او بیا واپس راځو در سره نورې خبرې کوو. که تاسو تر اوسه پورې زموږ په تزان سره نه لیکلي، نو دو لیکئ او موږ سره رابطه وکئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 001 2 5 1 0 2 2. زه به د ټیلیفون شمیره یو ځل بیا تاسو ته ووایم. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 001 77 88 25 1 0 2.
گران اوریدون کو تاسنوی امید پروگرامونو سلسلے نه دا پروگرام اوری او تر سو پوری چی تاس د ملمستیا په حق لبانی کم خبری باوری دی نه یقینن چی دا بستاسو ډیر خوخی شیوی او ډیر سبم تیز دکڑی.
زما ملګرو، مونږ تاس تا دامو ویل چی خدای پاک زمونږ د ټولو ملمستیا کئی، هغه زمونږ خیال ساتی او ضرورتونم پورا کئی، او دا غشان غم غواړی چی مونږ د نور خلکو خیال ساتو، خاص طور باندې د هغه خلکو سوک چی ضرورت مند وی. کله کله موږ سوچ کوو چې دمره څه نه لرو چې بل چالې ورکو، دمره وسم نشته چې چاته دعوت ورکو، زموږ په کور کې دمره ځای نشته چې څوک میلمه یا مسافر پکې پاتې شي. نو زما ملګرو، موږ غواړو چې د کلام مقدس نه تاسو ته یو رښتینی کیسه وکړو. دا کیسه د مالک عیسی مسیح په حق لده. څوک چې زموږ د خاطره دې دنیا ته رالو او موږ سره دمره مینه وکړه چې زموږ د خاطره خپل ځان په سولۍ باندې قربان کړو او موږ له دې تلمر ژوندون راکو.
نو زما ملګرو، راځئ چې د کتاب مقدس نه دا کیسه ولولو. تاسو دا ښه په غور سره واورئ. کله چې هغوی په لاره تلل، نو عیسی یو کلي ته رالو چېرته چې مرتا نومې یوې ښځې په خپل کور کې مېلمه کو. د هغې یوه خور وه چې نوم یې مریم و. هغه د مالک په خپو کې کېناسته او د هغه کلام یې اورېدو. خو چې مرتا د ډېر کار په وجه پریشانه وه، نو هغه ته ورغله او ورته یې وویل، مالکه، ته دا خیال نه کې چې زما خور زه خدمت ته یوازې پرېښیم هغه ته وای چې راشي او زما مدد وکي. مالک په جواب کې وته فرمایل، مرتا مرتا، ته د ډیر سیزونو په سوچونو کې ډوبه شوې، خو د دې نه یوه خبره ضروري ده. او مریم چې کومه خوښه کړې ده هغه بهتره ده، او دا به د هغې نه هیڅکله وانغستې شي.
زما ګرانو مینهوالو، تاسو خو دا واقعه واورېده، نو دې په هکله ستاسو څه خیال دی؟ ما خو به هم دا غوښتل چې مریم د مرتا مدد وکړي. کیدای شي مرتا غوښتل چې مالک عیسی مسیح خوشحاله کړي، خو مالک عیسی مسیح ته د ښه خوراکونو ضرورت نو. هغه به ساده خوراک کولو، او څه چې به وله خلکو ورکول هغه به خوړل. تاسو ته پته ده چې هغه دپاره د ټولو نه خاص سو؟
هما د مالک عیسی مسیح دپاره د ټولو نه خاص، او د خوشحالۍ خبره دا وه چې خلک هغه له وخت ورکړي او د هغه خبرې واوري. هغه غوښتل چې دوی سره وخت تیر کړي او د خدای پاک په هکله به سره خبرې وکړي. او مرتا چې د هغه دپاره یې مزیدار خوراک تیار کړو، نو یقینا چې هغه به هم د دې صفت کړی، ځکه چې هغې هم څه غلط کار خو نه کړو، بلکې د مالک عیسی مسیح دپاره یې د خپلې مینې څرګندونه وکړه. خو زما ملګرو، د ټولو نه بهتر سو بهتره دا وه چې مرتا د عیسی مسیح سره وخت تیر کړي او د هغه خبرې واوري.
زما ملګرو، په دې واقعه کې د میلمستیا په هکله یو خاص پیغام دی. د میلمستیا مطلب دا دی چې موږ یو بل سره کینو، د یو بل خبرې واورو، او د خوراک سکاک په ځای خپل میلمه له اهمیت ورکو. او زما ملګرو، ما له پکار دی چې زه خاص طور باندې مالک عیسی مسیح سره وخت تیر کړم، د هغه په وسیله دعا غواړم، او د کتاب مقدس نه د هغه خبرې واورم.
ګرانو مینهوالو، موږ تاسو سره دې په هکله باندې خبرې وکړې چې خدای پاک زموږ میلمستیا کوي، او هغه زموږ د اوسېدو دپاره دا ښکلې دنیا پیدا کړې ده. هغه هره ورځ زموږ ضرورتونه پوره کوي او خیال هم ساتي، ځکه چې هغه موږ سره مینه کوي. خو زما ملګرو، تاسو ته پته ده چې هغه زموږ د اوسېدو دپاره د دې دنیا نه هم یو ښکلی ځای تیار کړی دی، چېرته به چې موږ تل تر تله هغه سره یو.
زما وروڼو خویندو، که چېرې موږ د هغه په حکمونو عمل کوو، د هغه په لاره تلل کوو، او د هغه پیروي کوو، نو خدای پاک زموږ دپاره په جنت کې یو ښکلی ځای تیار کړی دی. یو داسې ځای چېرته چې هیڅ تکلیف نشته، نه جړا شته، نه بدی شته، او نه تیاره. هغه ځای د مینې او د خوشحالۍ نه ډک دی. هلته به هیڅ خفګان او مایوسي نه، موږ به تل د خدای پاک په حضور کې هغه سره یو.
او خدای پاک غواړي چې موږ له دغه میلمستیا ته بلنه راکړي، چې موږ د همیشه دپاره د هغه د کورنۍ حصه جوړ شو. نو ګرانو مینهوالو، آیا تاسو د خدای پاک دا بلنه قبلوئ؟ که چېرې نن تاسو دا بلنه قبلوئ، نو د خدای پاک نه دعا وغواړئ، هغه ته د خپلو ګناهونو اقرار وکئ او بخښنه ترې وغواړئ، نو هغه به ستاسو ټول ګناهونه وبخښي. د عیسی مسیح دپاره د هغه شکر ادا کئ، او هغه په خپل ژوند کې د خپل مالک او خلاصونکي په طور قبول کئ.
نو زما ملګرو، که چېرې تاسو د خدای پاک بلنه قبوله کړي، نو راځئ چې اوس ټول په شریکه دعا وکړو. تاسو ما سره په دې دوا کې شامل شئ. مالک خدایه، ستا شکر کوم چې تا زموږ دپاره هم دې دنیا کې او هم په راتلونکي جهان کې یو ښکلی ځای تیار کړی دی. ستا شکر کوم چې ته موږ ټولو له خپلې باچاهۍ ته بلنه راکې. ستا شکر کوم چې ستا باچاهي د ټولو خلکو دپاره ده. څوکم چې تا قبلی او ستا په کلام باندې ایمان روړي، نو هغې د دې باچاهۍ وارثان جوړېدی شي. دې دپاره ستا شکر کوم. مالک خدایه، نن موږ خپل ژوند ستا لاسو ته سپارو. ته زموږ مالک او خالق یې. موږ غواړو چې ستا په حکمونو عمل وکړو او ستا د کلام په مطابق خپل ژوند تیر کړو. مالک خدایه، ته زموږ ګناهونه معاف کړه، او د مالک عیسی مسیح د قربانۍ په وسیله موږ د تل عمر ژوندون وارثان کړه. مالک خدایه، ته زموږ مدد وکړه چې ستا د مرضۍ په مطابق باندې خپل ژوند تیر کړو او ستا د حکمونو نافرماني ونه کړو. دا ټوله دوا د مالک عیسی مسیح د نوم په وسیله غواړم. آمین،
آمین. ګرانو مینهوالو، ستاسو ډیره مننه چې تاسو زموږ دا خبرې اترې واورېدې. زما پوره یقین دی چې دې سره به ستاسو په ژوند کې یو لوی بدلون راغلی، او تاسو په دې پوه شوي یئ چې خدای پاک تاسو سره څومره مینه کوي. تاسو خدای پاک ته نږدې شئ او د زړه نه ورسره مینه وکئ، د هغه د مینې نه ډکه بلنه قبوله کئ او خپل ژوند هغه له ورکئ.
زما ملګرو، که تاسو سم په خبره نیه پوه شوي او مونږ سره خبرې کول غواړی، نو تاسو خو به زمونږ پته ځان سره لیکلی، خو که چېرې تاسو دانی لیکلی نو مزد ولیکئ او مونږ سره رابطه وکئ. زمونږ د ټیلیفون شمیره ده 001 اووه اووه اته اته دوه پنځه یو صفر دوه دوه. زه به د ټیلیفون شمیره یو ځل بیا تاسو ته ووایم. زمونږ د ټیلیفون شمیره ده 001 77 88 25 1022. او که مونږ ته ایمیل را لیږل غواړئ، نو زمونږ د ایمیل پته ده info@pashtoradio.org. او زمونږ د ویب سایټ پته ده www.pashtoradio.org. او زمونږ یو بل ویب سایټ هم دی www.pashtozere.org. نو زما خوږو ملګرو، تاسو خامخا مونږ سره رابطه وکئ. اوس راځئ چې د پروګرام په اخیر کې د حضرت سلیمان د متلونو د کتاب نه دا ښکلي متلونه وورو.
متلونه سلی رشتم باب: د بدکارانو سره حسد مکوه، او د هغې د دوستانې آرزو مه کوه، ځکه چې هغې په زړه کې د شر او فساد منصوبې جوړی، او د هغې خبرې همیشه مصیبت جوړی. شلم نصیحت: یو کور په حکمت سره جوړیږي، او د پوهې په وجه هغه قائم پاتې کیږي. د علم په واسطې سره د هغه کوټې د نایابه او قیمتي خزانو سره ښایسته کولی شي. یو شتم نصیحت: یو هوښیار انسان لوی طاقت لري، او د عالم قوت ورځ په ورځ نورم زیاتیږي. د جنگ کولو دپاره د ښه هدایت ضرورت وي، او د ګڼو مشوره ورکوونکو سره کامیابی یقیني وي. دویشتم نصیحت: کم عقل هوښیارتیا نشي حاصلولی، ځکه په جرګه کې د هغه خوله بند دی. درویشتم نصیحت: څوک چې بدی منصوبې جوړی، نو هغه به په دوکه مار مشهور شي. د کم عقلو منصوبې د ګناه نه ډکې وي، او خلک د مسخره کوونکي نه نفرت کوي. څلیرویشتم نصیحت: که ته په مشکل وخت کې همت بایلې، نو ته بیا ډیر کمزور انسان یې. پنځویشتم نصیحت: د هغه کس په بچ کولو کې سستی مه کوه، څوک چې مرګ ته روان کړی شوی وي، او هغه حلالولو ته مه پرېږده. که تاسو چرې وایې مونږ ته خو د دې په عقله څه علم نشته دی، نو هغه څوک چې د زړونو په سوچونو خبر دی، نو دا به درک نه کړي څه. هغه څوک چې ستا د ژوندون خیال ساتي، په دې نه پوهېږي څه. هغه به هر هغه چاته د خپل عمل په مطابق بدله ور نه کړي څه. شپږویشتم نصیحت: زما زویا، شهد خوره، ځکه چې دا ښه څیز دی. د ګبین د شهدو نه خوند خوب وي. نو په دې یقین وکړه چې حکمت هم دغه شان ستا د ځان دپاره خوب دی. که چېرې ته یې بیا مومې، نو دا ستا د راتلونکي ژوند دپاره امید دی، او دا امید په هیڅکله ستا نه اخوا نه شي. اوویشتم نصیحت: د بدکارانو غوندې مه جوړیږه، څوک چې د صادقانو د کور خلاف په انتظار کې ناست وي، او د هغوی په کورونو حمله مه کوه. که څه هم چې صادق انسان اووه ځله را پرېوځي، هغه دوباره را پاسي، خو د بدکار دپاره یو آفت بس دی. اتویشتم نصیحت: هر کله چې ستا دشمن را پرېوځي، نو په هغه باندې خوشحالي مه کوه، او کله چې هغه ټینډک وخوري، نو په هغه باندې خپل زړه مه خوشحاله وه. نو مالک خدای به ستا دا خوشحالي وګوري، او هغه به ستا نه ناراضه شي، او د هغه نه به خپل غضب اخوه کړي. نهویشتم نصیحت: د بدکارانو په وجه مه پریشانه کیږه، او مه د هغې سره حسد کوه، ځکه چې د بدعمله سره د آینده امید نشته، او د هغې ډیوه په مړه کېدو ده. دیرشم نصیحت: زما زویا، د مالک خدای او د بادشاه نه یریږه، او د باغیانو سره ملګرتیا مه کوه، ځکه چې دا دواړه به ناڅاپه تباهي در باندې نازل کی. نو څوک ته دې اندازه لګولی شي چې څه قسمه تباهي به دې راولی کی. هوښیاران هم دا شان وایي: د عدالت کولو په وخت کې د چا طرفداري په کار نه ده. هر هغه څوک چې یو ګناګار ته وای چې ته بی ګنای ټول قوم به په ده باندې لعنت وای او قومونه به رسوا کی. خو هغه څوک چې مجرم قائل وي نو ډیر برکتونه به په هغې باندې نازل شي. څوک چې هر وخت رښتینی جواب درکوي هغه اصلي دوست دی. خپل بهرني کارونه اول ختم کا او خپله د کروندې ځمکه تیاره کا. د دې نه وروستو خپل کور جوړوه. د ثبوت نه بغیر دی د خپل ګاونډي خلاف گواهی مه ورکوه او د هغه په باره کې د دروغو خبرې مه کوه. داسې مه وایا هغه چې زما سره څه کړي دي نو زه به هم هغه شان ورسره وکم او زه به تنه خپل بدل واخلم. زه د یو ناراسته سړي په پټي تیر شوم او د کمکل د انګورو باغ مې وکتل. په هر ځای کې ازغي راختلی وو او ځمکه ټوله په ډیله باندې ډکه وه او د کاڼو دیوالونه یې راغورځېدلي وو. ما چې څه ولیدل نو په خپل زړه کې مې ورباندې سوچ وکړه او چې څه مې ولیدل د هغې نه مې سبق زده کړ. که یو سړی وایي چې لږ ووده شم، لږ به سترګې پټې کړم، لږ به خپل لاسونه راغونډ کړم چې تمه شم، خو بیا غریبي به لکه د یو ډاکو په شان په هغه باندې ورټوپ کړي او نیستي به لکه د وسله بد انسان په شان هغه راګیر کړي.
زما ملګرو، تاسو خدا متلونه واورېدل، نو اوس مال اجازت راکئ او تاسو د ښکلې روحاني سندره واورئ. د خدای پامان.
چکلا کوي جن پلان دی وړاند زی پلا چکلا کوي جن جنم بایلی اس کلا چکلا کوي جن پلان دی وړاند زی پلا چکلا کوي جن پلان دی وړاند زی پلا چکلا کوي جن چکلا کوي جن پلان دی وړاند زی پلا چکلا کوي جن جنم بایلی اس کلا چکلا کوي جن پلان دی وړاند زی پلا چکلا کوي جن پلان دی وړاند زی پلا چکلا کوي جن جو کلا کوي جن وړاندې وړاندې سي پلا چې کلا کوي جن وړاندې وړاندې سي پلا چې کلا کوي جن
چکلا کوي